د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. او وخت د غرمې 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د ملالی د سوات دوره او همدغه راز د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې د مشر خبري غونډه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ شلوریزه سیالۍ او په روسي نیمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې هم لرو. خو لومړی ورته مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
تلیم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی ملاله یوسفزای وای تعلیم مکمل کول نه پس با پاکستان ته په مستقله توګستنیږي. په ډی خان کې به می چاودنې درې پولیس وجلی او شپږ جوبل کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ با کابل تزي. او ست مشال خبرونو تفصیل ملاله یوسفزای وای چې تعلیم مکمل کول نه پس با په مستقله توګه پاکستان کې اوسیږي. د تعلیم مبارزه او د امن نوبل جایزه ګټونکو یوسفزای 13 ورځ پاکستانی ټلویزیون جیو سره په یو مرکه کې وویل دا وای دا ما پلان دی چې پاکستان ته برازم او دلته اوسېږم. دا زما وطن دی او په دې وطن چې څنګه د نورو خلکو څومره حق دی دومره زما هم دی. د کله هم غواړم چې دلته راشم او دلته اوسېږم. دا زما خپل خوخه ده او کار به جاری ساتم. ملاله یوسفزای د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په نخښه کړې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیې ته استول شوې وه. هغه اوس هلته تعلیم ترسره کوي او سره د کورنۍ په لندن کې میشته ده. هغه 5.5 کاله پس پاکستان ته راستنه شوې ده. تیره شپه په یوه چاودنه کې د ډی خان پولیس درې سرتیري وجلې شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره تیر ماښام د ډی خان پولیسو د ډی پی او ډاکټر زاهد الله ګاډي سره د نورو سرتیرو په ګزمه وو چې د سړک غاړې خخ بم پرې وچاودېدو خو هغه پکې محفوظ پاتې شوی. د ډی خان روغتون یو ډاکټر فرید الله مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د ژوبل شو سرتیرو حالت د خطرې نه بهر دی. تریکي طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د راتلونکي جمعې په ورځ با کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. عباسی ته دا بلنه ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې وه. د افغانستان حکومت وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستانی پوځ غږ کړی چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د نقیب محسود په ماورای عدالت وجنه کې ککړ راوانوار صرف عدالت ته حاضر شوی دی خو له انصاف نه دی شوی او زیاتوي د لادرکه کسانو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ماورای عدالت وجنو په اړه عدالتي کمیشن نشته او د ماینونو د صفایي کار یوازې په جنوبي وزیرستان کې روان دی خو نورو سیمو کې لا دا عمل نه دی پیل شوی. منظور پښتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د زیارت پورس د پوز ویان میجر جنرال آصف غیور ویلی وو چې د یاد غورځنګ ټولې غوښتنې پوره کړل شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی. نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته په پېښور کې یوې خبري کانفرنس ته وویل چې له خیبر پښتونخوا فاټا څخه دې تر اتم کړل شوي کسان راخوشي او غیر ضروري چک پوسټونه دې ختم کړل شي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي داوه کوي چې در 2020 کال پورې به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز داوه وکړه چې تر دا مهال په ټوله صوبه کې د پولیو نه اغېزمن یو کس هم مخې ته نه دی راغلی.
تېر کال زموږ په صوبه کې صرف یو کیس و او اوس فی الحال ماشاءالله درې میاشتې تېرې شي داسې خبره نشته دی او انشاءالله چې کوشش به زمونږ دا چې په 2018 کې دا مونږ هر قسم د دې مخنیوي وکړو او یو کیس هم رانشي او چې کله انشاءالله چې 1920 دواړو کې داسې کیس رانشي نو انشاءالله چې پاکستان او پښتونخوا او پولیو فری سرټیفیکیټ واخلي.
د ډاکټر ایوب روز په وینا د ای پی آی یا واکسینو د قانون له مخه د واکسینو نه انکار قابل سزا جرم دی او حتی که مور پلار هم خپل بجو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار وکړي نو قید کېدی هم شي او جرمانې هم شته. د امریکا یو عدالت پرون د هغه افغان الاصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلانډو کې یې پر خلکو ډزې کړې وي. عمر متین په 2018 میلادي کال کې د امریکا د اورلانډو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او یو کم 50 تنه یې ووژل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فیډرلي ادارې ته یې دروغ ویلي وو. خو د اسوسییټډ پریس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او مرمتین په مقرر ډول هغې ته دروغ ویلي وو. روس په برتانیا کې یو پخوانی جاسوس ته د زهرو ورکولو په سر راپورته شوي سفارتي لانجه کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفارتي عملې ته ملک نه د وتو ویلي دي. تېره ورځ د روس خارجه وزارت د 23 غربي هیوادونو سفارتي مشران راغوښتي وو چې اکثریت پکې یورپي او یا هغه هیوادونه وو چې د برتانیې اتحادیان دي او ورته یې ویل چې د روس د 26 ډیپلوماټان د هیواد نه وباسي او زیات یې کړه چې دوی د 4 نورو هیوادونو پر ضد دا ډول ګامونه اخیستو حق هم لري. او وروسته خبر دا چې د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل خیبر گرین ازمری وګټلو. د سوپر لیگ فائنل لوبه پرون په جمرود کې د خیبر گرین ازمری او باجوړ ټایګرز ترمنځ وشوه. په دې لړ کې خیبر گرین ډومبه بیټنګ وکړو په شلو اورونو کې 222 رندونه جوړ کړل. د دې په جواب کې د باجوړ ټایګرز لوبډله په 14 اورونو کې آوټ شوه او 132 رندونه جوړ کړل. د فاټا سوپر لیگ دا دویم ټورنمنټ وو چې په 19 مارچ پیل شوی وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي خاوري د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی سباندې 15 کاله پس نن په سواد کې خپل پخوانی کور ته تللې. ل خپل ملګرو او استادانو سره یې لیدا کاته کړي. د ملال یو خپلوان وایي
یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات و، ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
ملالی ویلی چې هیواد ته به په مستقل ډول راستنیږي او د جنکو تعلیم لپاره به کار کوي. د ملالی دې ګام په اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي
په اسلام کې خو د دې تصور هم نشته چې څوک جاهل پاتې شي بغیر د علم نه پاتې شي. نو یقینا چې د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی. ملالی یا هر چې څوک وي چې د تعلیم د فروغ لپاره کار کوي مستینه پکار ده.
د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی وایي چې حکومت تیزر تر زره د دوی غوښتنې عملي کړي
او اسمه تاخیری حرب استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی.
او د جنوبی وزیرستان د سروکی سیمې اوسیدونکو وایي د لوډ شیډنګ لوجې لډې رستون سره مخ دي.
خدا تا بجلی نر دری میں ہر وقت لوڈ شیڈنگ بھی ادے کی واجے نہ نٹیو بلی نہ چلی جی دے بھی خالق در ڈرم اسلات او پتور اش پاش دے خال خال کرتا رج دے دے پ بجلی تر نوے تا دتا بجلی نوے دے
اور دن کو نور ہم یوش مر موضوعات لرو پ روستین مائی کے ساس لپارا دعا اونیزی خبرونی پام کوا او دنڑی رنگونا ہم لرو خو لومړی رزو دیتا چې د سوات نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی سباندې 15 کاله پس نن خپل پلارانی ټاټوبی سوات سیدو شریف ته لاړه. هلته یې خپلوانو سره لیده کاته وشو. همدغه راز له خپلو پخوانیو جینکو ملګرو او سکول او استادانو سره یې هم لیده کاته وکړل. ملاله په پل پخوانی کور کې لږ وخت لپاره اشاره شو. له نوموړي سره د هغې پلار ضیاءالدین او مور تورپیکۍ هم دي. نوموړي به نن په سوات کیډ کالج کې را جوړ یوې دستوره کې هم ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه هلته کې موجود له یو ځایي خبریال سلیم اطهر سره خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې راځي چې د ملالی د یو خپلوان سلطان روم خبرې واورو چې لکه شیبا مخکې سره زمونږ شوي او د هغه نه مونږه لومبۍ د پوښتلي چې څه تاثرات وو چې کله تاسو له ملالی یوسفزئی سره ملاوېدی. نو هغه وایي
د ملالی د کلي کوم خلک چې وو د هغوی ماماګان د هغوی د ترونو الوا د هغوی خپل خولانه اغوی پرون په اسلام آباد کې دا غوی سره لیدل قاتل کړی دی. یقینا چې دا غوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي و دا غوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی. دا د هغوی د خاندان، د هغوی د کورنۍ، د هغوی د خپلو خپلانو دپاره ډېر د خوشحالۍ زیری و. هغوی پرې ډېر زیات خوشحاله و او ډېر زیات مینه هغې له ورکړه او منل یوسف صاحب خپلو خپلانو له مینه ورکړه.
سلطان روم صاحب په لنډ ټوکه کې راته که دا ووایي مننه به وي. تاسې خپله هم د ملال یوسفزی سره ملاو شوی، څه خبرې وشوې ستاسې؟
یاره هلته خو یقینا هغه خو یو داسې شخصیت دی چې هغې سره خو دومره ټایم نه و، مونږ به سره خیر په خیر او تپوس او رسمي دغه وشوه. نو هغه توګه خبرې اترې د هغوی سره زمونږ یقینا چې نوي شي، مور سره شوي دي، د پلار سره شوي دي، خو د هغې سره ډېر زیات کم ټایم و. هلته د میډیا کسان هم راغلي وو، د هغوی سره زیات ټایم بیا هغوی مونږ نه اجازه واخیسته که تاسو خفه کېږئ نه د خپل فلان، نو دې هغوی له ټایم ورکړي. د هغې مصروفیت داسې و چې هغې سره زمونږ تفصیلي خبرې اترې نه شي.
د ملال یوسفزی د یو خپلوانو سلطان روم خبرې تاسې واورېدلې چې دغه راز دوی کله له ملال یوسفزی سره لیده کاته کول، نو د دوی او د هغوی څه قسمه تاثرات وو. موږ هڅه کوو چې هلته کې موجود په سواد کې له یو ځای خبریال سلیمه تر سره اهم اړیکه ټینګه کړو، خو لا هم نه بریالي شوي. اوریدونکو، ملال یوسفزی چې څه باندې 15 کاله مخکې له سکوله خپل کور ته روانه وه، نو هغه وخت طالبانو پر ډزو سخت جوبل کړه. هغه وخت طالبانو په سواد کې د جینکو پر تعلیم بندیز لګولې وو. ملال یوسفزی چې زیارت پر ځای پاکستان ته یوازې د 4 ورځو لپاره راغلی، پرون یې د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په بهر کې خپل تعلیم کله مکمل کړي نو پاکستان ته به راځي. دا چې ملال د پاکستان او نړیوالو رسنیو سره پرون نور څه ویلې دي، راځي چې په دې راپور کې. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې دا وخت په پاکستان کې د نوموړي پرون ویلي چې خپل وطن ته به واپس راځي او د جنکو تعلیم لپاره به کار کوي. نوموړي د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې. دی ویل چې د هغې راتلونکي اهم په پاکستان کې دی او چې کله په بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي نو بیا به پاکستان ته مستقل راځي او دلته به د تعلیم لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. ملال یوسفزی ویل چې پاکستان کې د 2012 کال پرتله اوس حالات ښه شوي او ډېر مثبت کارونه روان دي. نوموړي ویل چې د ملالا فنډ هدف هر یو ماشوم ته تعلیم ورکول دي. ملالی ویل چې د دوی تمرکز په هغه هیوادونو دی چې پکې د جینکو تعلیم پر وړاندې ډېرې ستونزې وي. په دې لیست کې په لومړي نمبر نایجیریا او په دویم پاکستان دی. نوموړي زیاته کړه دوی به هڅه کوي چې په دې لیست کې بیا د پاکستان نوم را نشي او د دې لپاره به کار کوي. بلخو له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې ملال یوسفزی ویلي چې په وطن کې به د جینکو له زده کړو سره سره د میرمنو د حقونو لپاره هم کار کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې لا هم په پاکستان کې ډېری خلک د ملالې پر ضد دي، نو ملال یوسفزی ویل دغه خلک ډېر کم دي او ان هغوی ته به یې هم ځواب داوي چې پر خپلو جینکو دې زده کړې وکړي. بلخو له یو شخصي ټلویزیون سره په امریکا کې ملال یوسفزی ویل چې دې به داسې فکر کاوه چې یوازې ترهګر به پر دې نیوکې کوي، خو نوموړي وایي چې کله پر دې د لوستو ترقي پسند خلکو لخوا تنقید کیږي نو حیران شي. ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګوره کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وشتله کله چې د نورو ماشومانو جینکو سره یو ځای په ګاډي کې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه وه. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې شوه. اردوکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واردل چې ملال یوسفزی وایي چې دې فکر کاوه چې یوازې به ترهګر پر دې نیوکې کوي، خو چې کله تعلیم یافته او ترقي پسند خلک پر دې تنقید کوي نو حیران شي. هم پر دې موضوع زموږ خبریال شاهین بنیری یو راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه ته وښو.
په داسې حال کې چې د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی 15.5 کال وروسته د پاکستان په سفر ده او د هیواد سیاسي او ولسی مشرانو د بشري حقوقو دفاع کوونکو ورته هرکلی ویلې دي، داسې ښکاري چې په پاکستان کې ځینې خلک د هغې پر راتګ خوشحاله نه دي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر کاشف مرزا په لاهور کې خبریالانو ته د وینا په وخت تور پورې کړی دی چې د ملاله په کتاب کې پاکستان پر ضد خبرې شوې دي، نو ځکه د هغې اتحادیه د ملاله د راستنېدو غندنه کوي. کاشف مرزا هغه کس دی چې د ملاله د کتاب په ځواب کې د آی ایم ناٹ ملاله په نوم کتاب هم لیکلی دی او له هغه وخته په ملاله تورونه پورې کوي کله چې هغې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې صدا رقم سرګندونه کوي.
اس کی اس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آئین پاکستان اسلامی آئیڈیالوجی سے انخلاف رکھتی ہے, اس پہ بین لگوانے جو ہے میں اس کے خلاف. پاکستان کی مخالفت, اسلام کی مخالفت, پاکستانی اداروں کی مخالفت اور اٹامک پاکستان کی مخالفت, یہ ہے وہ اصل فلسفہ.
د پاکستان په ځینو برخو کې د ملاله مخالفت ولیکيږي. په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي, پاکستان کې یو ذهنیت موجود دی کوم چې د ریاستي بیانیې نه بغیر بل کوم فکر یا خبره نه مني.
د کوم پاکستان کې چې اوس موږ ژوند کوو, دا هغه پاکستان دی چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا وروسته جوړ شوی دی. په کوم کې چې مذهبي انتها پسندي چې دا یو ذهنیت دی چې هغه یو قسم ته هر هغه شی چی اغا دی نوی جوند دی نوی دنیا اخکار دیوی نو اغا ما دی الزام لگی, اغا ما دی فتوه لگی, اغا تا بد بد ویلہ کی گی. دلتا داسم کی گی چی یعنی تورونا چی لگول کی گی نو اغا دی رکنن وہ کی گی چی اگر احتیاس وزن دی خوبا سنگا دارا چی الزام تراشی.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي علومو د زده کړو د څانګې استاد ډاکټر نورین نصیر وایي, وسلوالو ډیر سکولونه د پښتنو په سیمه کې وران کړي دي او ملاله په هغه وخت کې د دې پر ضد اواز پورته کړي کله چې ټول خلک خاموش وو. نوموړي زیاتوي کې دي شي ځینې خلک دا نه غواړي چې زموږ نوي نسلونه زده کړې وکړي, نو ځکه په ملاله تورونه پورې کوي.
چونکہ بیا خدا ملالا وائس چلی صرف ایڈوکیشن دا پارا خونہ دے ارے خو ملٹنسن ملٹنسن چیلنج کو لگا اور دا سٹیٹ اخ ناریٹیزن چیلنج کو لگا اگر چاہیم سرا دوے ما اگر چونکہ دا خپلا دا سکولونو مشور دے اگر تا دا خطرہ دا چی اسنا دا دا چی کم پا خیبر بخت خواکے و فاتا کی چی کم دا دا ریڈیکلائزیشن ویو دے دا چا تا مونگ ترا نشی زمگو بزنسونو تراب شی.
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر کاشف مرزا وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې دا هم ویلي چې ملاله د اسلام او نظریه پاکستان مخالفه ده. خو آیا د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه د اسلام خلاف عمل دی؟ په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي,
په اسلام کې خو د دې تصور هم نشته چې څوک په جاهل پاتشي بغیر د علم نه دی پاتشي. نو یقینا چې د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی. او دا تعلیم بسنگی نو کدا تعلیم دے زمونگ معاشرتی او دے دینی اقدارو پو چوکاٹ کے پکار دے. ملالا یا ہر چی سوکوی آچی دے تعلیم دے فروغ دے پارکار کئی نسخی نای پکار دا.
دے یادونه وردا چې د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه لخوا په پنجاب صوبه کې د ملاله یوسفزی په کتاب بندیزونه هم عملی شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د هغې کتاب د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سکولونو د نصاب برخه ده.
د شاین بندری راپور تاسو واوریدو. اوریدونکو, د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی څه باندې 15 کاله پس نن خپل پلارنی ټاټوبی سواد سیدو شریف ته لاړه. هلته یې له خپلو پخوانیو جینکو ملګرو سکول له استادانو سره لیده کاته وکړل. زموږ خبریال وایي چې ملاله په خپل پخوانی کور کې لږ وخت لپاره ایساره شوه. له نوموړي سره د هغې پلار ضیاءالدین او مور تورپیکۍ هم دي. نوموړي به نن په سوات کېړ کالج کې را جوړ یوې د سوره کې هم ګډون کوي او دغه راز له هغې وروستو به بیا په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره لیده کاته کوي. موږ هڅه وکړه چې دغلته کې موجود خبریالانو سره خبرې وکړو. هغوی موږ سره ژمنه هم کړې وه خو د هغوی دغه ټلیفونونه مصروفه راځي. راځو د خپرونې نورو برخو ته. اوریدونکو, د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د دې سیمې د پولیسو د ډی پی او زاهد الله په ګاډي برید کې درې کسان وژل شي او شپږ جوبل دي. په پیښه کې ډی پی او روغ وتلې. د برید مورید تر طالبانو پاکستان ویان منلې. نور تفصیلات له سیمې د مشالډیو خبریال سره مسعود راکوي.
پرون د جمعې په ورځ ماښام نه د ورځ ته 8 بجې د ډیرا اسماعیل خان هتاله په سړک د ډیرا اسماعیل خان پولیس فورس سپرنټینډنټ ډاکټر محمد زید الله ګاډی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاو دی. دا د پولیس فورس سپرنټینډنټ د هغه ګاډی محفوظ, خو د هغه په بدرګه کښې روان د پولیس فورس د سرتیریو ګاډی د 14 په ضد کښې راغی چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره درې سرتیری مړه او شپږ نور پر هرژلی شول. د ریسکیو فورس د میډیا وایوند اعزاز الله دوتانی د مرګ او ژوبلې د دغې پېښې حال په دارنګ بیان کړه.
تقریباً آٹھ بجے دا ریموٹ کنٹرول بلاک چلتا شوی په تاله باندې او درې پولیس والا چې کوم دي اپ چې کې شوی دي دا ڈی پی او سواد باندې شوی دي او ڈی پی او پټ
مړی او پر ارجلی د ډیرس مل خان ستر اسپیټال تر رسولی شوی دي په اسپیټال کې موجود ډاکټر فرید الله مسعود ها د مړیو او د پر ارجلی شمیر په دغه رنگ بیان کا
تیر مشوم نه بعد چبرډر پولیس د ډیرس مل خان ډاکټر فرید الله باندې چې کوم کولا ته تلای و په تاله روډ باندې په دغه باندې املا وشولا بام وچو دلیشا او دای مفوش اګه پرزیش د ټیم سکواډ غا دای وګا اګه روغ ای ته پالش درې کسان مړه او شپه زخمی دي او شپه زخمی دا ته په سرجیکل یونټ ټیچینګ هاسپټل شه میټي ټول مرم پټه شوی دو فلال د خاطر نه بعد
د دغه برید او مرګ جوبله د پېښه نه د ورسته د طریق طالبون پاکستان و یوند محمد خراسانی د دغه بمی 14 او پداکش د مرګ جوبله پړای په خپل سر وا خستا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لډیو ته غوګیسته ورودون کوزو په خبر ته د جمعیت العلماء اسلام مفید علی مشر د پښتون او ژغورنې غورزنګ د غوښتنو ملاتړ کړی وایي چې یاد او وایي چې باید حکومت غوښتنې عملی کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل او غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې خبر پښتونخوا او فاټا نه تریتم کړل شوي کسان دې زر تر زره راخوشي کړل شي او چیک پوسټ دې کمې کړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
په پېښور کې د فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته خبري ناستې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې باید حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې عملي کړي او په دې کې له ځنډ کار وانخلي.
اسلام آباد کا دھرنا دیا گیا اور درنے کے قائدین کے ساتھ وزیر اعظم نے جن مطالبات کی منظوری کا وعدہ
درنے کے بلا مسعود تروجن رستو چیکم غبرگون مخت راغلے دے او اسلام آباد کے د پختونو احتجاجی ناستہ کی غختنی ہم شوی دی. وزیر اعظم لہ احتجاجیان و سرجمن کڑی وا چھ ٹھولی غختنی با منل کی گی. فاٹا سپریم کونسل لہ حکومت غختن کوی چھ حکومت دے خپل جمنی پورا کڑی او پدی کے لزنڈ کار ناخلی
اور اس میں تاخیری حرب استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی.
پدغه خبری اناسته کې مولانا فضل الرحمن له خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه د تریتم کړل سویو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه هم وکړه.
سپریم کونسل نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے.
سپریم کونسل په دې خبره ټینګار کوي چې تریتم کړل شوی کسان دې ژر تر ژره راخوشي کړل شي. فاټا سپریم کونسل په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر فوزی چیک پوسټونو د فوزیانو پر رویه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه سیمو کې غیر ضروری چیک پوسټونه دې ختم کړل شي.
غیر ضروری چیک پوسټونو کا خاتمه کړ دیا جائے.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو عملي کولو خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو په ورځ د پینډۍ په پوځي هیډکوارټر کې خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ زیاتره غوښتنې منل سوي او په قبایلي سیمو کې چوکۍ د اولس ساتنې لپاره جوړې شوي دي.
مشال لډیو ته غوږی ستر درکو تاسې راپور واردو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې د پاکستان چیف جسټس سره ملاقات کې شخصي خبرې نه دي کړې بلکې د هیواد پر مسلو یو ور سره مذاکرات کړي. وزیر اعظم پرون د پنجاب په سرګوده کې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل هغه خلک چې د پیسو د لارې سینټ ته راغلي هغه د پاکستان استازیتوب نه کوي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې د نهې په ورځ وزیر اعظم د سپریم کورټ چیف جسټس سره غیر معمولي ملاقات کړی وو. نور تفصیل منور شاورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ په سرګوده کې جلسې ته په وینا کې وویل د دوی مخالفینو ته تکلیف دی چې ولې یې له چیف جسټس سره ملاقات کړی دی. وزیر اعظم د نهې په ورځ چیف جسټس میا ثاقب نثار سره لیدلی وو. د دې وروسته اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم نیوکې کړې وې. شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل
مې قوم کا وزیر اعظم هم اس ملک کا وزیر اعظم هم
زه د دې هیواد او د قام وزیر اعظم یم. چیف جسټس د یوې ادارې مشري کوي. که چېرې په هیواد کې مشکلات مخې ته راځي، نو دا زما فرض دی چې هغه سره میلاو شم او هغه مشکلات لرې کولو لپاره کوششونه وکړو. زما گواه چیف جسٹس دی. مونږ هیڅ شخصي خبرې نه دي کړې، مونږ یوازې د ملک خبره کړې ده.
لیکن هم نه کوئی ذاتی بات نہیں کی، ہم نے ملک کی بات کی.
خاغلی عباسی په خپل وینا کې د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د نااهلی په فیصله هم نیوکه وکړه. د اویل چې له احتساب عدالت د انصاف توقع نشته.
میں بربلا یہ کہتا ہوں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
زپټا کدا خبر کوم کوم الزامات چې لګول شي بي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته، په عدالت کې نه ثبوتونه شته او نه هم د درغلیو الزام شته.
وزیر اعظم عباسی زیاته کړه چې داسې فیصلو سره د ملک نقصان کیږي. همداراز د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو استعمالولو په اړه وزیر اعظم وویل چې قام به هیڅ کله هغه استازي ونه مني چې په پیسو پارلیمان ته راغلي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لډیو ته غوږی ستردونکو زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د سروکۍ سیمې اوسیدونکو وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي. همدغه راز د سروکۍ سیمې اوسیدونکو بیا له حکومت دا غوښتنه هم کړې ده چې دوی د ړنګکړل شو کورونو د زر ته زره سروې وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل سروکی قبالیون ویایی چه ده باروند و مولا خان سرای پا سیمو کشه بجلی پا نشت حساب ده چه پا وجه چوبلو نواج خلق ده چلو صفا و با ها نموندوی. ده غا قبالیون ده ها زیادوی چه ده مالیم لطر ده پارا او سنجا در کلی کرونا ده اندراج ده عمل نا به برخه پاتی دی. پا ده غا برکش زن قبالیون مشال ریدیو تا پا ده رنگ جاغ دلی دی.
امونم زائد از لته چې کیمه بجلی دو مټه شدای تورینا پلا گدل دی. خدا تا بجلی نردری می هر وخت لوټ شیډینګ وی د کی واجه نه نټیو بلینا چالی جی دی. بی خلک د ډرام مسلات او په تور اش پاش دی. خلک کوټه ریج دی په بجلی تر نو وی ته د بجلی نه وی د کی واجه نه دګ دی لته واخ نشی تر ولای و پاس درې می کوټه.
ز گل صاحب خان شمن خیل خبره کاو دا د می جاده سروې کی دا وژن شه دولت مشتا سروې وشولا زنه دا سر پتو دی سروې نه دو شوی زنه تا یو لک شپته زره ملاش وی زنه تا پ ملکشه لاس لاس کورا دی د خندای نه دی د تایوا سر وشوی دو ټول خلداسه پوت د شعور نه د باروند پورې د تا خپل حق نه ملایوی چې د تا مل چاتینه یونه د ملاو
د دغه کبالیانو د مشکلات وغښتنه می چې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان تا ور وړاندې کړي هغه سرنګ جواب راک وار وای زنه
سو پورې د بجلی خبره د واقعي بجلی یو غټ ایشو جوړ شوی د ساوت وزیرستان چونکی اپریشن دل تک شو دے او دل تک آباد ہم گرجی دلی دی تو بجلی کمبے ہم گرجی دلی دی نہ ان شاء اللہ دا وسط داغی ریکشن کی گی لگولی کی گی اینی ہاؤ بیا ہم ڈیر چار پکار دے بجلی پا میدان کے واقعی ٹیسکو اتارٹیز تمنگ لیٹر ہم کرے دے او دا بجلی دا ایشوز دا ان شاء اللہ دنگا پرائرٹی بانے حل کول غواڑو سو پر چے دا کم سیل سی پی سروے دا نو دا اسپیسیفیکلی خاص علاقوں دا پارا ساؤتھ وزیرستان کی دا آگ زون دا پارا دا چپ کم زکے آپریشن شوی شوی او التکی کورونو ګرځې دلی دي نو دا دانه د څنګه یو سو کریو کړل نو نور په پاتې نه ان شاء الله ساوت وزیرستان میسود بلډ کې سم کورونو ګرځې دلی دي ټول سروي به کیږي یو ایریا بنه پاتې کیږي
د غو کا بالانو د غا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې د میجا لوري ته هم مخ راواړه وي او د ډنګ کورونو د اندراج په وخت چې د رشوت او درغلای کومه لړۍ د اوال نه تر اوسه پورې پلا پسې روانه ده دا غید سخته پښتنه وکی او نور دایې و دروي سیلاب مسعود مشال ریډیو سروکای سویلی وزیرستان
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې او مجید بابر اهم سټوډیو ته راغل نو راځي چې لاغو د خبرو لړیز وو
ملالہ یوسفزئی وای چې تعلیم مکمل کول نه پس به په مستقله توګه پاکستان کې اوسیږي دا خبره هغه جیو ټیلی ویژن سره په یو مرکه کې کړې تیر شپه په یو 14 کې د ډی خان پولیس درې سرتیری وجرې شوی او شپږ نور ژوبل دي تحریک طالبان پاکستان د دې برید پر پغاړه اخیستی د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی ښاغلی عباسی به د راتلونکي جمعې په ورځ کابل ته ځي د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستاني پوځ غږ کړی چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غیور چې ویلی وو د یاد غورځنګ ټولې غوښتنې پوره کړل شوې دي دا خبره سمه نه ده د جمعیت علما اسلام فدر منډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له خیبر پښتونخوا فاټا څخه دې تر اتم کړل شوي کسان راخوشي او غیر ضروري چک پوسټونه دې ختم کړل شي د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي دعوه کوي چې تر 2020 کال پورې به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي تېر ورځ مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز دا خبره وکړه د امریکا یو عدالت پرون د هغه افغان رسل امریکایي عمر متین کونډې نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلانډو کې پر خلکو ډزې کړې وې د روس په برتانیې کې یو پخوانی جاسوس ته د زهر ورکولو په سر راپورته شوې سفارتي لانجه کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفارتي عملې ته ملک نه دوتو ویلي د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل خیبر گرین ازمری وګټلو د سوپر لیگ فائنل لوبه پرون په جمرود کې د خیبر گرین ازمری او باجوړ ټایګرز ترمنځ وشوه
اردن خدا مجد بابا جتا سے دا کورونا او نړیوال خبرونو لنډیز وړاندې کړ په دې نیمه کې ساسل لپاره دوا اونیزې خبرونه لرو پام کوا او د نړۍ رنگونه خو لومړی رزو د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوا ته دا خبرونه ساسل لپاره امان الله ناصر او د هغوی ملګری چمتو کوي پام کوا خبرونا او فریادونا
السلام علیکم دراډیو کمال درنو بیزار او وازار او حیران او پریشان او اوریدونکو دا ډیر ورسید نه جان نه پېژان خامخاس تاسو مهمان ګورګین جان چې قسم دې کې تر نن تاریخ پورې دا ځی خبر راوړې دي چې تاسو به طبیعت په سم شي او دا ځی خبر به دې راوړي هم څنګه چې دا ځی خبر وینو به راوړي خبرونه خو خخه نشته البته خخه کولونه ډیر دي او هغه تاسو خبرې چې څوک کوي الیکشن را روان دی یو ځلی بیا د جلسو او جلوسونو دوران دی وای موږ یې کیونه کالا وای علاکه دا خبر خو د قاضي نه ته پوسو که چې موږ یې کیونه کالا مونږ غریبان څه کولی شو مونږ خپل مړه کوئی اتارتا ہے کوئی بٹاتا ہے کوئی دکھا دیتا ہے کوئی جھٹکا دیتا ہے چوک وائی کلے پریگ دا چوک وائی دا خار نہ ہوسا چوک ملا کور او باسی او چوک ملا گور را او باسی خپل قبرستان خو پاتے نشو پا پردی قبرستان کی مو اول خو گور کند نہ پریگ دی چی آغا تا چنگ دیوار کو پری مک دی بیا مو دا گور مری نہ پریگ دی تاسو به حیران شوی است چې دا ګورګین څه وایي. ګورګین بالکل صحیح وایي، زما نیکه د هجرت په دوران کې وفات شو، په پردي قبرستان کې مې خښ کړو. تاسو یقین وکړئ څلور شپې پرله پسې په خوب کې را روان و، وایي نوسیه دا دې چېرته خښ کړی یم؟ همسایګان مې ټول په نورې ژبه باندې راته غږیږي، راته وایي وای او پټان تو اتنے کہ تو آ گیا ان تسی دس نوسیا میں کتے جاواں تے منجی کتے ڈاواں. نو ګرانو کډی په سره اورېدونکو، توتکۍ چکری نن یو عجیبه او غریبه ځای ته تللې ده، او د یو عجیبه او غریبه کس سره مرکه کوي. بلې، هو، دا قبرستان دی، او د توتکو سره نن د ګور د مړو چیرمین مهمان دی. ورته غوږ غوږ او غوږ شي، خاص د دوزخ نه د ټلیفون په لیکه نیغ په نیغه د ده را روان دی.
هلو هلو، ہاں دوزخی صاحبا څنګه یاست؟
ډیر خوشاله یم، په اتڼ یم. سهار غرمه ماخام سجی بریانی او روشونه دي، نوی جامې نوی بوټونه دي، تازه تازه میلې دي او باغونه دي.
یو یو، دا سړی سوای په دوزخ کې هم وی آی پی سرویس شته؟
زمونږ په ډیرو وهلو ټکولو 18 نه 19 نه 20 او 21 را بچاو کړی، او دا وای شي وی آی پی. ستاسو خیال دی چې دلته هم ملک نه پرسان دی چې په جیل کې چاته دال نه رسیږي، او سو کلتم چرغې خوري، موبایل ټی وی او ایر کنډیشن ورته لګېدلی وي. دا دوزخ دی بی بی، دلته وی آی پی ازم نشته دی. که وزیر دی که فقیر، که تانیدار دی که ټیکهدار، ټول په یو دسترخوان ناست وي. هو، که دال وي نو دال څټي، او که نه وي نو بیا چغال څټي.
وای خوا دی وګرځه، چغال دا چغال بیا څنګه سټی؟
د چاینا دوزخیان خو هم راسره دي کنه، هغوی خو هر څه ډیر په شوق سټی. البته زمونږ د پاره لږ عجیبه ده، مونږ بیا کله کله د خر فرمایش ورته وکړو، ولې چې مونږ بیا لاهور والا او په خر عادت کړي وو.
اخه، نور شناخته هم سته در سره؟
تقریبا ټول شناخته دي، تانداران، ټیکداران، وزیران، سیاستدانان، افسران، ججان، ډیر شناخته شناخته خلک وینم راوینم. ای تو تکو، چا ته وایم، تقریبا د نیم ملک ناپورسان ایډوانس بوکینګ شوی دی دلته. دوه نمبره سنیاسیان، دوه نمبره میاګان، د تړی حکیمان، لوټه شوي ممبران، خر شوي سینیټران، او دا بل عجیبه درته وکما چې درې درې ځایه تنخواخور عالمان بس سر راغلي دي، او د چا انتظار
نه. نو ته خو ډېر ښه سړی معلومې دی، دا ته بیا ولې دوزخ ته واستولې؟
توبه وباسه مڼې، زه په دوزخ کې پرماننټ نه یم، د دوزخ په دوه ورځنۍ دورې راغلی یم.
توبه توبه توبه، دا سړی څه وایي؟ د دوزخ په دوره هم څوک ځي؟ الله دې زما دشمن لا هم نه واستوي.
تو تاکو زه پختین یم، اورېدلی دي نه دي چې پختین خپل بدل نه پرېږدي. په هغه دنیا خو مې وس نه پرسېدو، دلته خو نه رشوت چلیږي او نه سفارش، نه شناختي کارډ بلاکیږي، نه بارډر بندیږي، نه صوبې شته چې د یوې دا بلې ته نه شي تلی، نه ټارګېټ کلینګ شته او نه اغوکاران چې وبه دې بیروي. کم تانېدار چې په ناعکه بې ګناه او بې تاده په تاڼه کې بند کړی وم، او بیا یې رشوت رانه اخیستی او بیرته یې خوشې کړی وم، نن سبا هغه زما مالش کوي. یاو وای خدا کې ګرمې دیر ای دیر نه ای.
یو خدای خیر، دا سړی سوای؟
دا سړی صحیح وای. او واورای تو تکو، دا ستاسو د دوه نمبر رپورټرانو او خبریالانو د پارم په دوزخ کې پوره کالونی جوړه شوې ده، نیوز دروغجن ټاون. هاو، د ډیرو اخباری ریډیو او ټی وی انکرانو فلیټونه پکې بوک شوي.
وای 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 خدایا، پر دمی کوي. نور څوک څوک دروان دي؟
د دوزه خاص د سکروټو په مابین کې د ډاکټرانو ټاون هم جوړ شوی دی.
وای 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 دا ډاکټرانو به سکړی دی.
دا هغه ډاکټران دي ته کو چې سرکاري تنخواه خو به اخستله لکن کار به نه کاوه. نوم خو به د ډاکټرو خو عمل به د کسابو. زه خپل کی صدر تکومه ته تکو زما اپنډکس په خېټه کې می درد وای سلویخ زره لري. ما وی غریب سړیم چې سلویخ زره می درلو د اپنډکس کې دم بولی لډيري مفلسین خو اپنډکس شوی مکنه بس بیا نو خېټه اتل سینچر اسی ریکړل.
وای 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 نو بیا بیا اپنډکس وایستا
چرته وایستلو ته تکو خېټه اتل سینچر اسی ریکړل هغه سری زایز ما په خپل موټانو کې راکړو وای دا ټینګونیس ما چې ونو وای اوس ورشه شپېته زره روپۍ راوړه چې بیرته دی وګندم. دا سي ډاکټران به دوزخ ته نزی نو سه جنت ته بزي. اوس نو دلته ناست گیډي خو نشته چې وی ګنډي د دوزخیانو سپلی ګنډي.
د سه سدانانو سه حال دی
هغه دلته په دوزخ کې نشته.
یو یو نو چرته دی د دې عملونه خو د جنت نه دی.
نه نه غلطه پوه شوې هغوی ټوله یې په یوه پنجره کې بند کړل او دوزخ یې تاترین ته یوړل.
ولی ولی ولی
وای دا خانه خرابې به دلته هم پنځه شپېته پاټۍ جوړ کړي په دوزخ کې به درنې او جلسې کوي. دلته خو نه امپایر شته چې ګوته پورته کړي او نه تاڼېدار شته چې انسو ګیس وغورځوي.
رختیا
نو سه زه دروغ درته وایم.
نو ګرانو او خپل اعمال ته پریشان و اوریدونکو که تاسو هم غواړی چې د خپل کم دوه نمبر عزیز و قریب ملا او میا تپوس ترینه وکئ نو اور ووهی زنګ او تپوس وکئ. ټلیفون نمبر خو هلته شته نه. البت د یو دوزخي واټسایپ په ذریعه تاسو خپله رابطه قایمولی شي.
دوزخی صاحب مم ته دلته وګوره زما یو سړی دی درېش زه د مخه هم درلو دی دا بیا کال په عمر کې شل لک ولور زما او پلار ته ورکي او دا تلس کال په عمر کې زرا واده کړم. د واده په پنځلسمه ورځ یو غټ ګولۍ تیر کړه او مړ شو. ته وګوره چې دلته تستا کیا
دا اوس اوس بي ولې دی خورکی یو چوړېلې په سټ کې یو بلای په یوګه او بل روي په بل وګه ناستو تیر شو د زامرین په خوا.
یو یو دا بیا ولی
چې څوک صرف ودونه کوي او انصاف نه کوي دا هغوی د پاره په دوزخ کې دغه سزا ده چې د دوزخ انګار چوک نه به د دوزخ شانګار چوک پورې دا درې بلاګانې هم دغه رنګ وړي او راوړي لکه پر افغان بارډر باندې چې ګورې زران افغاني مریضان وړي او راوړي او یا پر ایراني بارډر باندې د ډیزل ډبې زغلوي رازغلوي. هاو وای لالای مې سوداګر دي ډبې وړي ډبې راوړي. او پام کوا پام کوا چې هر کار کوي په انصاف یې کوا. که انصاف نه کوي نو بیا به دې دا درې واړه بلاګانې په سټ کې ناستوي او د سکروټو مارتور به دې پر دا ککرۍ ککرۍ وي. هاو پام کوا چې بریک ونه وای پام پام.
د ټوک ټکالو پروګرام پام کوا ته غوږوي تاسو مشال لړیو اوري زم ستاسو قربا اسره لمومن دغه خبرونه ستاسو لپاره امان الله نصر رو دغه ملګرو چمتو کړو. اوس هم وارس دلې د بلیونځي خبرونه د نړۍ رنگونه دی خبرونه کې تاسو د ساينس او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري د دې قربا ګل یاس دی.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې مریخ سیارې ته لیګل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلای گاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي. کیروسیټي خلای گاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلای روبوټ ډېر زیاتې سیړنې هم کړې دي. په دې کې ځینې ساینسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. د نړۍ ساینسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلای گاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلای گاډي
لومړی تصویر په 2012 کال د اگست په 15مه ځمکې ته لیږلی وو. په هغه وخت کې ساینسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساینسدانانو چې کله کیوریوسټي خلایي ګاډۍ په مریخ سیارې چلول شروع کړو، نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یوه خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې 4 اربع کاله مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتلو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډۍ لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیوریوسټي خلایي ګاډۍ لومړني تصویرونه جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي ول چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو. کیوریوسټي خلایي ګاډۍ په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړي وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیوریوسټي خلایي ګاډۍ ډېری د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیوریوسټي خلایي ګاډۍ سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړی دی. په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنیس ساینسدانه جوړه شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستلو ستړې کړې وه، ځکه نوی کار په لټه کې شوه. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې ښودل شوي وه چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباه شي. د فلم کتو وروسته امبر په ذهن کې دا پوښتنه راپورته شوه چې خلا ته مصنوعي سیارې څېړنو لپاره انجن او نور خلایي جهازونه لیږل کېږي، خو د پیښو وروستو د دغه خلایي جهازونو ملبه چرته ځي. همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یوه لاره ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډیر په کم عمر کې یې ښه نتیجې ترلاسه کړي او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډیره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کېږي، نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کېدی شي. په مراکش کې په کوسو کې کچرا راغونډون کې ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوسو کې 25 کلن سنا ماتات نومې جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کوله. سنا د خپل بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېر زیات خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اولډ پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروسته د دې نسل 2 مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل 2 نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي ول. د ګینډا نسل خوندي ساتونکو کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو $1 لګ خرازي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا اختر تر $50,000 باندې خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 اربع نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پور شوي ول، خو دواړو کمپنیو دا تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصص کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دي. د ایف بی خبري جانس تر مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړي ول. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشر انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړي ول او تبصری او تجزیه د هغې په شان خبرې کړي وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عهدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوي دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخنه هم غوښتې ده. د دوی په خبره په دې لټ کې ځینې بدلونونه هم راولي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکه
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې 1.2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د 170 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سټوري 4 دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شلخ خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوي فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی ای د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړې ډله جوړه کړي. فلم سیکاریو به د جون په 9 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
President's adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
You're gonna help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck.
Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنۍ نتفلکس نوی فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د زوحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړې ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډیر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what?
Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan. I love you.
د هندي سینما مشهور اداکار راج کمار راو نوی فلم عمری ته لومړی شریل خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاده پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینیل پر په وژنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کولو وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته به د اپریل په 6 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا ہے؟
روہت.
روہت
روہت بھائی.
آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. کہ خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
هندی سینما ځوان اداکار ټایګر شروف نوی فلم باغی به په روانه اونۍ کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې رندیپ هوډا، منوج پاجپای او دیشا پټانی هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ساجد ناډوالیا جوړ کړی دی. د دې مخکې باغی لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر خوښ کړی هم وو، په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار هم کړی وو. د باغی لومړی فلم په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو.
بہت پیار کرتے تھے اس سے،
میں اور نیہ کالج میں ملے تھے، ہم شادی کرنے والے تھے،
ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی، مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز رونی شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے، پلیز۔
ون مین آرمی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ اکیلا ہی فوج کے برابر ہے،
یہ تو فوجی ہے۔
خامکا، تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا،
جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے، دو مہینے پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی،
یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں،
اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، تو جانتا ہے اس کے بارے میں،
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے،
اتنا توڑوں گا نا یہ اکڑ نزاکت میں بدل جائے گی۔ سر ایک سیلفی ہو جائے یہ یادگار بنانے کے لیے،
خود کی لے رہا ہوں،
دوں گا بھی سر ریزلٹ۔
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي، په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
कमांदी, तोरी अबरू लगा कमांदी।